د افغانستان سابق لرون کی فرهنګي او ژورنالیست توریالی ځاځی وفات او تیر جمعه د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښت توریالی ځاځی چې په 1953 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی و، په تیرو کبو څلوېښتو کلونو کې د هیواد او اصلاح د ورځپاڼو د ریاست په شمول په مختلفو فرهنګي ادارو کې خدمت وکړ او د جهاد په وخت یې په پېښور کې د قلم مجلې د مسؤول مدیر په حیث په قلمي جهاد کې برخه واخیسته. افغانستان دولس ولایتی موزیمونه جوړوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخامات وایي چې د معیاري موزیمونو د نشتوالي په وجه د هیواد ګڼ لرغوني آثار په لازم ډول نه ساتل کیږي او په همدې علت اطلاعات او کلتور وزارت فیصله کړې ده چې په هیواد کې دولس داسې موزیمونه جوړ کړي چې لرغوني آثار پکې خوندي وي. د محور ورځپاڼې له رپورټ سره سم، افغانستان اوس یوازې په کابل، غزنی، هرات، کندهار، کاپیسا او خوست کې داسې موزیمونه لري چې آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. خو د هیواد ملي موزیم د مشر عمر خان مسعودي په قول، دغه موزیمونه د رطوبت، نور او تودوخې د کنټرول لپاره لازم سیستمونه نه لري، اطفایه نه لري او امنیتي کمرې پکې نصب شوي نه دي.
په نولسمه پیړۍ کې په پښتو ادب کې د ولسی شاعري بازار ډیر تود و. ولسی شاعرانو ادبیات له علمي مرکزونو څخه د ټنګ ټکور محفلونو ته راوستل، شعر یې له موسیقي سره لا زیات غړغړی کړ او په نالوستي ولسی د ادبیاتو مزه لا زیاته وڅکله. په ولسی شاعرانو کې د ننګرهار سید کمال خاص مقام لري. دای چې له ببو جان سره د مینې کیسه هم مشهوره ده، شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا اوسېده. باز محمد عابد د سید کمال د رومانی ژوند او شاعري په اړه معلومات په دغه رپورت کې راټول کړي دي.
که د پښتو فولکلوري داستانونو ته ځیر شو، نو د ادم خان درخانۍ، مومن خان شیرینۍ، یوسف خان شیربانو او تاج محمد نمرو د مینې کیسې به مو له محلي سندرغاړو اورېدلې وي. همدغه شان لنن څخه کابو یو سلو سلویخ کاله پخوا د سید کمال په نوم ولسی شاعر چې د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې په نامه کلي کې زیږېدلی و، په خپل کلي کې د ببو جانې په نوم په یوې جنۍ مین شوی و او مینه یې تر دې حده رسېدلې وه چې د ببو جانې په نامه به یې سندرې بللې او محلي سندرغاړو به په حجرو کې د ستار او منګي سره ویلي. استاد لال پاچا ازمون چې د نوموړي شاعري راټوله کړې وایي چې سید کمال په خپل شعر کې مینې ته تم شوی او دا ځکه چې په خپل سیمه کې په یوې جنۍ مین و.
سید کمال یو داسې رومانتیک شاعر و چې په خپله دوره کې د ده په څیر باندې نور شاعران نه دي تیر شوي، البته ولسی، ځکه دا مهال په ولس کې ځینې پیتاوي کیسې موجودې وي. د چاربیاتو زمانه وه، د کیسو زمانه وه. سید کمال بابا په پښتو ولسی شعر کې یو نوښت دا وکړ چې یو خو یې د خپل شعر دپاره د غزل فورم غوره کړ، په غزل کې په معنوي لحاظ باندې یو ابتکار وکړ، یو نوښت یې وکړ. د خپل شعر کې عشقي برخه او رومانتیکې برخې ته ډېره زیاته پاملرنه کړې ده. دلیل یې دا ده چې د خپل سیمه کې د عشق زمانه تېره کړې ده، د ببو په نامه باندې، په یوې تورسارې باندې عاشق او خپله شاعري چې زیاتره هغه توقف کړم ده.
ډاکټر سید الیاس صداقت چې په سید کمال بابا یې څېړنیز کار کړی وایي چې له ببو جانې سره چې کله د سید کمال مینه د لیونتوب حد ته ورسېدله، نو د هغې پلار ته یې مرکه ولېږله.
د ده په باب یوه کیسه داسې هم ده او دا رښتینې هم ده چې دا ما په وروستیو کې لاسته راغلې ده. هغه دا ده چې یو سپینګیری راته وویل چې کله دی ډېر زیات مجبوره شو، نو ده یو ملا ته وویل چې تاسو مرکه راشئ، ببو جانه ما ته وغواړئ. کله چې ملا د ببو جانې کور ته ورځي، نو ببو جانې پلار ورته وایي چې سید کمال لیوانی دی او دی خو د دنیا د حال نه خبر نه دی، دی مونږ په شرمونه وشرمولو. په عرضې کې دی په شاعرۍ کې زما د لور نوم اخلي او په میپلونو کې دا د ستارو منګي او رباب سره ویل کېږي، وژلی یم نه شو، نو زه څنګه یو لیونۍ ته لور ورکړم؟ نو که چېرته تاسو د دې خواهش لرئ چې زما لور سره نکاح وکړئ، نکولی شئ. نو سید کمال چې د ملا د مرکې په تمه ناست دي، سید کمال یې غږ کړی دی ملا صاحب چې ببو جانې ماته راکړه.
دی وایي چې د سید کمال د ژوند وروستۍ شپې ورځې وي چې په خولۍ یوازې د ببو جانې نامه وه.
د سید کمال د ژوند وروستۍ شپې ورځې ډېرې ترخې وي او دی د لیونتوب تر حالت رسېدلی، خو یوازې ببو جانې پېژندله. نو ویل کیږي چې کله د دې بابوجانه چې پښه واده و دا سړی خبر شو د حالت در کړې و نو سید کمال راوسته و او بابوجان ته مخامخ ودرول نو دوی ورته ویل چې څه ویني نو هغه یوازې بابوجان ته کتل او دینو په دې وخت کې دینو په دې نه پوجي څه وای
د ننګرهار په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمد داود و پاوایي چې د سید کمال په شیرونو به د ننګرهار ولسی شاعرانو مجلسونه تودول او اوس چې هم چیرته محلي سندرغاړي د ودونو په مناسبتونو ورځي نو خلک ترېنه د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کوي.
سید کمال د اوسني افغانستان په ختیځو سیمو کې یو ولسی شاعر و، د شیرونه ولسی سندرغاړو ویل، حتی دینی عالمانو هم د شیرونه تایید کړي او خوښ کړي دي، او ورسره د پولیس ډیر ګران و. د مینې قصې او داستانونه هم ډیر مشهور دي، حتی تر اوسه نارینه او ښځینه په یاد. اوس هم چې دا زمونږ ځینې فولکلوریک سیمه ییز هنرمندان سیمو ته ځي، ځینې ولسی خلک مونږ وینو چې هغې ته نه غوښتنه کوي چې د سید کمال بابا یو شعر ورته زمزمه کړي او وایوري.
ساروان منور چې په یوه هنرمند کورنۍ کې سترګې غړولي وایي چې له پلار ارواښاد منور څخه به یو هم د سید کمال بابا د شعرونو غوښتنه کېدله، او دی چې هم چیرته کلو ته د ښادیو په مناسبت ورځي نو خلق ترینه د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کوي.
لکه زما پلار هم د خیوی ولسوالۍ د شګې باشنده دی، او تاسو چې په کوم شاعر باندې خبرې کوئ دا هم د شګې د میګانو د کلو سیدونکو یعنی موږ سره ډیر نږدې دی. نو زما د پلار نه به زیاتره وخت کې د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کیدله، او هغه به هم ډیر په شوق او ذوق سره ویلي. اوس فعلا چې موږ هم ځو زیاتره پروګرامونو ته چې پارک کې ځو، مثلا زموږ د کونړ په ساحه باندې موږ نه د سید کمال بابا شیرونه غواړي او موږ ورته وایو، نو هغه سینه شوی لکه مشران شوی دي، خو خپل کوشش کوو.
مثلا تاسو نه کومه سندره ډیره غوښتلې کی؟
زما پلار هغه سندره تقریبا په راډیو کې سفت کړی و، په میدانو کې ویل لکه زشاړم بابو خان دی په سری وسر شال ما ولید په خپل ځلې ده لکه مشال.
نو همدغه سندره که چیرته موږ سره د موسیقۍ په پردو کې د مشال راډیو اوریدونکو ته واروي څنګه به وي؟
ان شاء الله به سب کوشش کوو د خیر سره چې هغه سی خو به ونه ویل شو، مقصد دغه د اوریدونکو ته معلومات کو.
مهرباني.
زشاړم بابو خاندي، زشاړم بابو خاندي په سر کې سور شال ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال، ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال. سشاړم بابو خاندي، سشاړم بابو خاندي په سر کې سور شال ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال، ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال. تیار پر رضایت کی رات پی خش خواری، شیار پہ رضا کی گی چیار پہ رضا کی گی، زیم تیر تر سر و مال ماولی دا پخپلا زلی دا لکا مشال. سشاڑم بابو خان دی، سشاڑم بابو خان دی پس سر کا سرشال، ماولی دا پخپلا زلی دا لکا مشال، ماولی دا پخپلا زلی دا لکا مشال. خوار په برخه ازلی نصیبم دا، زما د خوار په برخه ازلی نصیبم دا، چې پن به ما شوندی، چې پن به ما شوندی مدام په ختم خال، ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال. سشاړم بابو خان دی، سشاړم بابو خان دی په سر کې سور شال، ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال، ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال. رسید کمال ببو جان دسنی پوری سید کمال ببو جان دسنی پوری سکچی پی بدوائی سکچی پی بدوائی مدام داشگی وال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سشارم ببو خاندی سشارم ببو خاندی پسر کل سرشال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخپلا زلی دا
استاد لال پاچا ازمون وای چې شل کاله په خوایي هوډ وکړ چې د سید کمال بابا شیرونه د سندرغاړو له کیسټونو او د هغه د کلیوالو او اقرباو له خولې د شپږو کلونو په دوران کې راټول کړي چې په 1911 مریض کال دانش خپرندویه ټولنې د شګې د ګل په نوم خپاره کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستیو ورځو کې د ځوان لیکوال او محقق احمد الله چوال دوه کتابونه یو په جرمنی او بل په افغانستان کې چاپ شوي دي. په افغانستان کې چاپ شوی کتاب د ولسی مبارزې لارښود نمیشي او په پښتو ژبه لیکل شوی دی، خو هغه بلې چې له افغانستان ته نه دی را رسېدلی په انګلیسي کې دی. له ښاغلي چوال سره د ولسی مبارزې د لارښود په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. اغه ستا چې تاسو ولسی مبارزه وایست، امغه شاید مطلب دی چې عدم تشدد بولی خلک.
کله چې موږ عدم تشدد یادو خلک فکر کوي چې عدم تشدد یعنی د خلکو غلی کول او د خلکو چوب کول. د ولسی مبارزه په دې لپس کې یو خوځښت موجود دی، یعنی د خلکو تحریکول دي، د خلکو راپاڅول دي. نور امغه ستاسو خبره عدم تشدد نظم مقصد د ولسی مبارزه. بل فرق پدې کې دا چې دا یو نوې اصطلاح دی ځنې په هاندې د پاره کاری چې یو ته د عدم تشدد وي بل ته ستراتیژیک عدم تشدد وي. عدم تشدد دا کې یو سړی د خپل عقیدې فکر یا د مذهب په بنیاد باندې تشدد نه دغه کې نفرت کوي او هغه تشدد نه کول تجمنی. نو د دغه حالت چې دی دغه ته ویل کېږي چې مثلا دا سړی چې دی د عدم تشدد خوخی یا په عدم تشدد عقیده لري یا عدم تشدد د جون لاره ده. خو کله چې موږ ستراتیژیک عدم تشدد وي به د ستراتیژیک معنا دا ده چې دلته عدم تشدد د یوې وسیلې په توګه کارول کېږي. دلته د ولسی مبارزه مقصد دی. مثلا یو چارواکی دی چې هغه په اختلاس کې ککړل، موږ کولای شو د هغه خلاف پور امنه مظاهره وکړو یا نور تاکتیکونه استعمال کړو، هغه سړی د واک نه لري کونه. دلته موږ یو مقصد لرو، موږ دغه مقصد لپاره ولسی مبارزه کوو به د ستراتیژیک عدم تشدد.
که یو سړی په فطری لحاظ باندې له تشدد بد مني، له خشونت بد مني، نرم سړی د مجوی پلانې ډیر نرم طبیعت دی، نو د دې دغه عدم تشدد چې دی د ستراتیژیک نه دی، د دې د خوې دی،
بالکل
د دې د فطرت دی، د دې د کرکټر هم داسې دی. خو که یو سړی وایي چې نه، د دې لپاره چې په ټولنیز ژوند کې ځینې کامیابی ترلاسه کو، نو د دې لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې خشونت او تشدد ته لاس ونه چو او بلکې په نرمۍ سره. رحمان بابا وایي په نرمۍ لکه اوبه د اور سزایم. نو که چیرې دغه یو مفکوره لري او د اور د وژلو لپاره د اوبو غوندې ځان نرم کوي، دا به ستراتیژیک سو،
دا به ستراتیژیک عدم تشدد دی. بالکل لکه مثال ډیر دی، مثلا تاسو رحمان بابا شعر ته اشاره وکړه، لکه مثلا د ګاندی کوم ولسی مبارزه چې وایي، د باچا خان کوم ولسی مبارزه، یا په امریکا کې د تور پوستو ولسی مبارزه، یا مثلا په جنوبی افریقا کې د نلسن منډلا ولسی مبارزه. دغه مبارزه ټول د سوي چې دی د یو موخې یا هدف د لپاره په لار اچولې وي، تشدد نه کاوه، بل اخر دوی اکثریت خپل اهداف ته ورسید. نو دغه به ستراتیژیک عدم تشدد.
شغله ابشوال د دې عدم تشدد مبارزه چې تاسو بیان کړی ده، یا ولسی مبارزه چې تاسو ورته وایست، سړی داسې مفهوم ځینې اخلي چې دا یوه داسې مبارزه ده چې د قانون خلاف نه وي. په حقیقت کې هغه د ملک د قوانینو په چوکاټ کې کیږي. مثلا یو څوک مظاهره کوي، مظاهره خو د قانون په چوکاټ کې ده، لیکن بیا په عین حال کې کومې طریقې چې معرفي کوي، په هغو کې داسې طریقې هم معرفي کوي چې هغه د قانون په چوکاټ کې نه ښکاري. مثلا تاسو وایست چې داسې هم کېدای سي په ولسی مبارزه کې چې خلک د بیلونو له ورکولو لاس واخلي، صرف نظر وکړي، بایکاټ وکړي، وایي د برق پیسې نه ورکوو، دا خو بیا بیرته له قانون سره مقابله سوه. دغه موضوع څنګه توجیه کیږي؟ دغه د تشدد د مبارزې او د غیر تشدد د مبارزې هغه